په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. السلام علیکم او سهار په خیر. د خبرونو پیل په دوو سهارنیو خبري مجلو کیږي چې هر یوه دیرش تخیره پورا پورونی کې اوري چې اشرف غنی احمد زئی راتلونکي اونۍ د نوي ولسمشر په توګه لوړه کوي. حقوقي کارپوهان وایي د انتخابات خپلواک کمیسیون له قانونه په سرغړونې د دواړو کاندیدانو د رایو فیصدي اعلان نکړه. نن دوشنبه ده، د وزیر اسمبلی او دیرشمه د سپتمبر 22مه. خبری مجله په خبرونو پیلو. افغان حکومت د شمال د تیلو حوزې او د لوګر د مس عینک کان د امنیت ټینګولو لپاره نوي اقدامات په پام کې لري. د کرکټ ملي ټیم نن د استرالیا او نیوزیلند له ټیمونو سره د دریو اونیو په مخه تمرینی لوبې پیلوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه ایرانی سیال محمد جواد ظریف پرون په نیویارک کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ګواښ خبري وکړې. تمدا اشرف غنی احمد زید افغانستان د نیو ولسمشر په توګه یو اونۍ وروسته لوړه وکړي. د تحول او تداوم د ټیم ویان طاهر زهیر ازادي رادیو ته وویل چې د هیواد راتلونکي ولسمشر به احتمالا د راتلونکي اونۍ د دوشنبه پر ورځ د لوړې مراسم پر ځای کړي. اشرف غنی احمدزی او عبدالله د تیرو څو اونیو په ترڅ کې له اوږدو خبرو او تماسونو وروسته پرون د ملي یووالي د حکومت د ترنګوالي په اړه موافقه لاسلیک کړه. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي افغان ولسمشر حمید کرزي او ګڼو نورو هیوادونو د دې لانجې د پای ته رسېدو هرکلی وکړ. تفصیل په څو شیبو کې. افغان حکومت د شمال د تیلو حوزې او د لوګر د مس عینک کان د امنیت ټینګولو لپاره نوي اقدامات په پام کې لري. د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر بیان وایي پرون په دې اړه د قانونو د وزیر په غوښتنه د افغانستان د ملي امنیت شورا په غونډه کې بحث وسو او د امنیت مسؤولو ادارو ته دنده وسپارل شوه چې د هیواد د ملي پروژو او له هغې ډلې د شمال د تیلو حوزې د لوګر د مس عینک کان او د هرات ولایت د سلما بند د امنیت د خوندي کولو لپاره تدابیر ونیسي. د کرکټ ملي ټیم نن د استرالیا او نیوزیلند له ټیمونو سره د دریو اونیو په مخه تمرینی لوبې پیلوي. د اتو لوبو دغه لړۍ د لویدیز استرالیا د کرکټ د ټولنې یو واکا په نوښت پیل شوی چې څلوري د استرالیا په لویدیز کې او څلور نور یې په نیوزیلند کې ترسره کیږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک
دغه تقریبا په لاس کې د افغانستان څلور جوړنې لوبې د استرالیا د بیلابیل لوبې سره ترسره کیږي او څلور د نیوزیلند د بیلابیل لوبې سره ترسره کیږي تر څو په خپل کې چې د نړیوال جام ترسره کیږي د افغان ملي لوبې ټول سمتواله وسیږي.
شغلی هوتک وایي چې د دې لوبو د لړۍ لومړی پرون له استرالیا سره په پم کې و خو د هوا د خرابې له کبله نن ته پاتې شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه ایرانی سیال محمد جواد ظریف پرون په نیویارک کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ګواښ خبرې وکړې. یو امریکایي چارواکی وویل دواړو مشرانو دغه راز د تهران د اټومي فعالیتونو د محدودولو د موافقې پر لارو چارو هم خبرې وکړې. د دې پروګرام د محدودیت په بدل کې به پر تهران بندیزونه کمیږي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو وایي کچيري له روس پلوو یاغیانو سره د سولې پروسه ناکامیږي، اوکراین باید د ځان دفاع ته چمتو وي. خوشاغلی پروشینکو وویل د اوکراین په ختیځ کې شخړه له پوځي لارې نه حلیږي. پروشینکو چې پرون د خپل هیواد له رسنیو سره خبرې کولې وویل اوکراین په دونیتسک او لوهانس سیمو کې د جګړې په لومړي کرښه کې د جګړې له کبله خپل 15% پوځي تجهیزات له لاسه ورکړي دي. مسکو د 2012 میلادي کال مې میاشت راهیسته چې ولادیمیر پوتین د دریم ځل لپاره د روسیې د ولسمشر په توګه لوړه وکړه پرون د مخالفینو د تر ټولو سترو اعتراضونو ډګر و. زرګونو کسانو دغه راز په سنت پیټرزبرګ او نورو ښارونو کې د هغه څه پر ضد مظاهره وکړه چې دوی د اوکراین په ختیځ کې د روسیې پټه جګړه وبلله. د سونار په نوم د یوې څارونکې ډلې لخوا د ورکول سوو ارقامو له مخې په پرونیو اعتراضونو کې 26,000 کسانو ګډون کړی و. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس د نړۍ پر مسلمانانو او مذهبي مشرانو غږ وکړ چې هغه افراطي اسلام پل وغندي چې د تشدد د توجیه لپاره له دین او مذهب څخه ناوړه ګټه اخلي. پاپ پرون البانیا ته د سفر پر مهال وویل چې د خدای په نوم وژنه د مقدساتو سپکاوی او د خدای په نوم تبعیض غیر انسانی عمل دی.
د د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ولایتونو د هوا حالات اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن به په کابل کې آسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 2.15، په کندهار کې هم آسمان شین دی، د تودوخه لوړه درجه 14.4، په مزار شریف ښار کې آسمان شین دی، د تودوخه لوړه درجه 14.3، په جلال آباد کې به آسمان برګ وي، د تودوخه لوړه درجه 18.4، او په هرات کې آسمان صاف، د تودوخه لوړه درجه 10.1 اټکل شوی ده.
تاسو آزادی رادیو ته واجیست. اشرف غنی احمد زئی راتلونکي اونۍ د ولسمشر په توګه لوړه کوي.
روز دوشنبه هفته آینده روز انجام مراسم تحلیف رئیس جمهور افغانستان خواهد بود.
حقوقی کارپوهان وی په کار و د انتخابات کمیسیون پرون د هر کاندید درای فیصدی هم اعلانولی.
د دې تاسف سره باید وایو چې دغه دوه پروسې چې یو تخنیکي او حقوقي پروسه د رایو د تصویب او د سیاسي پروسه د کاندیدانو په منځ کې خبرو اترو وه، دغه دواړه سره ګډې شولې.
پاکستان د ملي والی د حکومت پر سر د موافقې لپاره افغانستان ته مبارکي وویل. د مدني ټولنې یو شبکې لر راتلونکي حکومت نو غوښتل چې د سولې د ټینګښت لپاره جدي هڅې وکړي. د مالی وزارت ویلي و د انتخاباتي لنجې لپاره نسی کولای د خپل مامورینو معاشونه ورکړي، خو مشرانو جرګې ور باندې اعتراض کړی.
مالی وزیر عمر مجلس سره وکړل چې هغه تشویشونه چې د مامورینو یا د روان معاش پر اړه د مامورینو په حق مدوی د مطبوعاتو لار نه اعلانې جواب ورکړي چې ولې داسې اعلانات ترسره کیږي.
د ژوند رنگونه هم په دې خبري مجله کې ووري.
زه وخت نن کوم حج می کړه د خدای ناراضي نور زسو غوړم پچای خو زنه وانه.
تر اونې مو بجو نور مسائل هم څېړو. ټکل سوي چې اشرف غنی احمد زئی راتلونکي اونۍ د افغانستان د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړي. ښاغلی احمد زئی پرون د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا د ولسمشری د دویم پړاو انتخاباتو ګټونکي اعلان سو. دا اعلان وروسته له هغې وسو چې ښاغلی احمد زئی او سیال یې عبدالله عبدالله د ولسمشر حمید کرزی او یو شمېر جهادي مشرانو د هڅو په پای کې د ملي یووالي د حکومت پر څرنګوالي موافقه لاسلیک کړه. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
تمه ده چې د افغانستان نوی ولسمشر د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ لوړه وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیره ورځ پرته له دې چې د ولسمشرۍ د دوو کاندیدانو د رایو شمېره څرګنده کړي، اشرف غنی احمد زئی د افغانستان د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو ګټونکی اعلان کړ. د ښاغلي احمد زئی د تحول او تداوم د ټیم ویان طاهر زهیر له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل تمه ده چې د هیواد نوی ولسمشر به د روانې دوشنبه په ورځ لوړه وکړي.
احتمالاً روز دوشنبه هفته آینده روز انجام مراسم تحلیف رئیس جمهور افغانستان جناب پروفسور اشرف غنی احمد زئی خواهد بود.
اشرف غنی احمد زئی او عبدالله عبدالله د تیرو څو اونیو په ترڅ کې له اوږدو خبرو او تماسونو وروسته پرون د ملي وحدت د حکومت د څرنګوالي په اړه یوه موافقه لاسلیک کړه. دا موافقه د دواړو ټیمونو د پلویانو ترمنځ له اوږدو مخالفتونو، ګواښونو، ناندریو او حتی ترخو خبرو اترو وروسته ترلاسه شوه. خو د انتخاباتو د وروستیو نتایجو له اعلان او د راتلونکي حکومت د څرنګوالي په اړه له توافق سره سره د راتلونکي په اړه اندېښنې په بشپړ ډول نه دي له منځه تللي. خلک لا هم پوښتنه کوي چې آیا په رښتیا هم د انتخاباتو بحران پای ته رسیدلی؟ د افغانستان د کارپوهانو د شبکې جرمنی څېړونکی توماس روتیک د ملي وحدت د حکومت دوام ته هیله مند دی. له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ښاغلی روتیک دا احتمال رد کړ چې د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو وروسته به د دواړو ټیمونو ترمنځ پخوانۍ دښمني بیا رابرسېره شي.
Afghanistan and Afghans have decided to become a democratic country which includes
Afghanistan aw afghanano par democracy prekra kade che intikhabat aw das yo hukumat pakidi hamdaraz de yadawane warda che itlafi hukumatuno che de bela belo programuno larun ki siyasi quwatuno sara yo mutai kawi pa noro hewaduno ki ham natija war kade no yo sazish ta artiash ta khuda sazish bayad de afghanano laghukhtani sara samwi. خغلی روتیک وای که څه هم د راتلونکو لپاره کوم ضمانت نشته، خو افغانان له دې بحران خورا زیات ستړي شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبیش د افغانستان د انتخاباتو د لانجې د پای ته رسیدو هرکلی کړی. ښاغلی کوبیش اشرف غنی احمدزی ته د راتلونکي افغان ولسمشر په توګه مبارکي ویلې او زیاته کړې ده چې له دې سره افغانستان د لومړي ځل لپاره د واک ډیموکراتیک لیګ ته یو بل ګام ورنږدې شو. ولسمشر حامد کرزي اشرف غنی احمدزی ته د هیواد د نوي ولسمشر په توګه مبارکي ویلې او د ملي وحدت د حکومت پر څرنګوالي د دواړو انتخاباتي ټیمونو د خبرو اترو د بریا هرکلی کړی. د جمهوریت ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې چې پرون خپور شو د نوي ولسمشر د لوري د نیټې یادونه نه ده کړې، خو لیکلي دي چې ولسمشر کرزي ښاغلی اشرف غنی ته د ولسمشر او ښاغلی عبدالله ته د اجرایوي رئیس په توګه مبارکي ویلې او له خپلې خوا یې لراتلونکي حکومت سره د همکارۍ ژمنه کړې.
ومردل چې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون پرون اشرف غنی احمدزی د افغانستان د ولسمشری د دویم پړاو انتخاباتو ګټونکي اعلان کړ. د حقوقي چارو ځینې کارپوهان وایي په کار و د هر کاندید د رایو فیصدي هم اعلان شوی وای. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی پرون د دې اعلان پر مهال د ولسمشری د دوو سیالو کاندیدانو د رایو شمیره ونه شو ده او نه هم د خبريالانو پوښتنو ته ځوابونه وویل. اشرف غنی احمدزی او عبدالله د ولسمشر حمید کرزی او ځینو جهادي او دولتي مشرانو د هڅو په پای کې د ملي یووالي د حکومت پر څرنګوالي موافقه لاسلیک کړه. د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون د خپل څیړنو نتایج د جمعې پورز د انتخابات خپلواک کمیسیون ته واستول، نو آیا مسؤولو چارواکو د انتخاباتو نتایج د سیاسي فشارونو په نتیجه کې اعلان کړي او که نور عوامل شته؟ احمد تکل په دې اړه د افغانستان د حقوق پوهانو د شبکې له مشر اجمل هوډمن سره پر همدې موضوع مرکه کړې. شغلی هوډمن د مرکې په پیل کې کته هم یادونه وکړه چې د راتلونکي حکومت مشروعیت خوندي دی، خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون قانوني مسؤلیتونه یې هم په ګوته کړل.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون قانونا مکلف و چې ټاکنو هغه پایلې چې هغه ارقامو په اساس دوی سره وي هغه باید دوی په بشپړه توګه اعلان کړي وي. اوس خبره دې کړه چې بحث مشروعیت ده، دا چې د دواړو کاندیدانو له منځه یو کاندید د 100% رایو له جمهوریت څخه اکثریت رایې وړې وي هغه بریالی دی، د راتلونکي حکومت یا د راتلونکي جمهور رئیس د کار یا د هغه د موقف مشروعیت باندې کوم تاثیر نه لري، ځکه دا یو واقعیت دی چې هغه انتخابات ګټلي دي او هغه لازمه رایه چې
بله. مګر په دې کې یو خبره ده، هوډمن صاحب بخیب لدینه مخ کې ویل کېدل چې د ولسمشری کاندید عبدالله یو شرط دا و چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دی د رایو نتایج په جزئیاتو سره او هغه لوی تفاوت چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ شته دا د نه اعلانوي، البته دا د اوازو تر حده پورې ویل کېدل. نو اوس که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا نتایج په جزئیاتو سره اعلان نه کړي، آیا د دې معنا دا نه ده چې هغو غوښتنو ته تسلیم شوی چې عبدالله پورې منسوبې دي؟
بالکل، د انتخابات خپلواک کمیسیون قانون نفذ کړی ده، د موږ د قوانینو په اساس باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو مستقل کمیسیون دی، هیڅوک باید دغه په چارو کې مداخله ونه کړي. په دې تاسف سره باید ووایو چې دغه دوه پروسې چې یوه تخنیکي او حقوقي پروسه د رایو د تفتیش وه او بله سیاسي پروسه د کاندیدانو په منځ کې د خبرو اترو وه، دغه دواړه سره ګډې سولې. کوم تفاوت چې د رایو په ارقامو کې راغلی وه هغه په تخنیکي لحاظ باندې یو ساعت یو نیم ساعت وخت یې غوښته چې کمیسیون دغه فیصله په خپل سیستم کې تطبیق کړې وه. یعنې دوی کولی شي چاته د جمعې په ورځ ماښام نتایج اعلان کړي. یو نقص د قانون ته اوسه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا نه هغه دا و چې دوی د انتخاباتو د نتیجې اعلان سیاسي پروسې ته وځنډاوه، چې ودرېږه کاندیدان په خپلو منځو کې توافق ته ورسېږي بیا به موږ پایلې اعلان کړو. بله خبره دا نقص ولې چې یو کاندید ټینګار کوي چې د رایو ارقام به نه اعلانېږي. زه فکر کوم چې کله چې کمیسیون دغه ارقام اعلان نه کړه طبیعي ده چې کمیسیون د هغه کاندید غوښتنو یا د هغه فرمایشونو ته تسلیم شوی ده او هغه خپل قانوني خپلواکي چې ده خپله خپلواکۍ ته سپکاوی کړی. دا په افغانستان کې د ولسواکۍ د ډیموکراسۍ د انتخاباتو مخصوصا د انتخاباتي نهادونو چې هغه کمیسیون دی د هغو اعتبار ته یوه لویه صدمه ده او دا په راتلونکي کې یعنی یو ډېر بد پایل ده د راتلونکي لپاره.
دا څه تمه شته چې د رایو جزئیات به د کمیسیون لخوا وروسته اعلان شي مثلا په راتلونکي یوه هفته یا یوه میاشت کې؟
دا هیڅ امکان نه لري چې دوی ارقام پټ وساتي او دا دوی قانوني مکلفیت ته دوی مکلف دي چې د خپلې پانل لري او یا د نور خبري غوندو لري دغه نتایج اعلان کړي. او زما خپله توقع هم همدا ده، اوس هم داسې فکر کېږي چې ممکن کمیسیون په راتلونکو یوې دوه ورځو کې دغه ارقام د خپلې پانل لري خپاره کړي، سره له دې چې په غیر مستقیم ډول به د ټاکنو کمیسیون کې ځینې منابع او دغه معلومات رسنۍ ته ورکړي او د ځینو رسنۍ نه دغه ارقام خپاره هم شول. اما په خپله د کمیسیون له خوانه د دې اعلانول از دې خپرول یو قانوني مکلفیت دی چې دوی له دې مکلفیت نه هېڅ تغیر نه شي کولی.
افغان حقوق پوه اجمل هوډمن و. تمه ده چې اشرف غنی احمد زید افغانستان د نوی ولسمشر په توګه یو اونۍ وروسته لوړه وکړي. افغان حکومت د شمال د تیلو حوزې او د لوګر د مس عینک کان د امنیت ټینګولو لپاره نوي اقدامات په پام کې لري. د کرکټ ملي ټیم نن د استرالیا او نیوزیلند له ټیمونو سره د درې اونیو په مخه تمریني لوبې پیلوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د هغه ایراني سیال پرون په نیویارک کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ګواښ خبرې وکړې. د اوکراین ولسمشر پیتر پوروشینکو وایي کچېری لوروس پلو او یاغیانو سره د سولې پروسه ناکامیږي، اوکراین باید ځان دفاع ته چمتو وي. مسکو د 2012 میلادي کال لمې میاشت راهیسې چې ولادیمیر پوتین د دریم ځل لپاره د روسیې د ولسمشر په توګه لوړه وکړه، پرون د مخالفانو د تر ټولو سترو اعتراضونو ډګر وو. او د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس د نړۍ پر مسلمانانو او مذهبي مشرانو غږ وکړ چې هغه افراطي اسلام پلو غندي چې د تشدد د توجیه لپاره له دین او مذهب څخه ناوړه ګټه اخلي. تاسو ازادي رادیو ته غواړئست. زیاتو لویدیزو ورسپنو د ولسمشر په توګه د اشرف غنی احمد زی پر اعلانېدو او د ملي والي د حکومت پر موافقه لیکنی او تبصری خبرې کړې دي. د امریکا چپ باسترن ګلوب رسپانې په خپل پرونی غنې کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا د افغانستان د نوی ولسمشر په توګه د اشرف غنی احمد زی د اعلان پر موضوع لیکنه خبره کړې ده. په یو برخه کې راغلی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اشرف غنی احمد زی د نوی ولسمشر په توګه اعلان کړ، خو دغه کمیسیون د دوړو کاندیدانو د رایو فیصدي اعلان نکړه. ورسپانې زیاتوي تر دې څو ساعته مخکې اشرف غنی احمد زی له عبدالله عبدالله سره د قدرت د شریکولو یو موافقه لاسلیک کړه چې شغلی عبدالله ته پکې د اجرایوي رئیس نوې ایجاد شوی پوسټ رسیږي. ورسپنې د شغلی غنی د یو ملاتړي او د میدان وردګ د پخوانی والی حلیم فدایي خبرو ته هم اشاره کړې چې ویلې دي په کابل کې د ملګرو ملتونو ځنګړي استاذي ینکوبیش د انتخاباتو له کمیسیون نه وغوښتل چې د رایو فیصدي دي نه خبروي. یو امریکایي چارواکي ویلي د رایو نتیجه شفافه ده، خود تاوتریخوالی لبیری شایی پا زند اعلام سی. هندی ورسپانه دی تایمز آف اندیا بیا دی ملی والی دی حکومت پر موافقه تمرکز کرده. دی لکنی پا یو برخه کیه راغلی دی ملی والی دی حکومت پر سر موافقه دی امریکا دی بحرانوی چار دی وزیر جان کیری بریا شیی چه. پا جولای میاشت کیه پا کابل که دی لومری زل پارا دوار کاندیدان سر جرگه کرل چو دی قدرت دی شریکولو پر اصل سر اصل هستی. د ټایمز اف انډیا ورسپنې په کابل کې د ملګرو ملتونو د زنګړی استاذي ینکوبیش د خبري هم راخستي چې ویلې دي د ولسمشري تر دویم ځلې انتخاباتو وروسته ولرسیوی څو میاشتنی کړکیچ د افغانستان پر امنیتي وضعیت، اقتصاد او حکومتداري هم اغیز کړی وو. د امریکا چاپ لاس انجلس ټایمز ورسپنې هم د ملي والی د حکومت پر موافقه لیکنه خبره کړې. د لیکنې په پیل کې راغلي که څه هم د دې موافقې جزئیات په پیل کې نو په ډاګه سوي، خو مستوده یې تر لاسلیک مخکې ورسپانې ته په لاس ورغلې. د اجرایوي رئیس د پوسټ پر ایجاد پکې ټینګار شوی وو. د انتخابات خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی وویل عبدالله عبدالله ته د دې پوسټ له کبله مبارکي وایي. د امریکا چپ بل ورسپانې واشنگتن پوسټ هم د ملي یووالي د حکومت پر موافقه یو مفصله لیکنه خپره کړې. د لیکنې په یو برخه کې راغلي د یکشنبه په ورځ دا څرګنده نه شوه چې افغانان به د رایو په واقعي نتیجو پوسی کڅنګه. د واشنگتن پوسټ ورسپانې په حواله په دغو انتخاباتو کې د پراخو درغلیو ادعا شوې وه. واشنگتن پوسټ لیکي که نوی حکومت په څو ورځو کې د وفاداری لوړه هم وکړي، بیا یې هم ګڼ سیاسي رهبران او تحلیل کوونکي دوام ته د شک په سترګه ګوري. د ازادي رادیو سهارنی خبری مجلوری په افغانستان کې د سهار 9 بجې او 40 دقیقې کې دونکې دي. پاکستان په افغانستان کې د دواړو کاندیدانو ترمنځ د ملي یووالي د حکومت د جوړولو پر سر د موافقې هرکلی وکړ او د دې هیواد راتلونکي لپاره شګام وباله. تفصیل له پېښوره د ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
پاکستان د اشرف غنی احمد زی او عبدالله عبدالله ترمنځ د ملي یووالي د حکومت پر سر د موافقې له لاسلیک کېدو وروسته وویل چې د افغان کاندیدانو ترمنځ د جوړجاړي هرکلی کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو افغان ولسته مبارکي وویله. د ملي یووالي حکومت یې د افغانستان د پرمختګ لپاره مهم وباله او زیاته یې کړه. د پاکستان حکومت او خلک د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو د دواړو کاندیدانو لخوا د ملي یووالي د حکومت جوړولو د موافقې لاسلیک کولو هرکلی او همداراز دواړو کاندیدانو او افغان ولسته مبارکي ورکوي. په افغانستان کې دولس مشروطه ټاکنو د دواړو کاندیدانو ترمنځ د ملي یووالي د حکومت د جوړولو پر سر تر هغې وروسته موافقه شوې چې په دې وروستیو کې د عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم په تیرو ټاکنو کې د اشرف غنی احمدزي د ټیم په ګډه د پراخو درغلیو تور لګاوه او د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا اعلان شوې پایلې نه منلې. خو دواړو کاندیدانو د یکشنبې په ورځ د حامد کرزي او جهادي مشرانو په منځګړتوب د ملي یووالي حکومت پر جوړولو موافقه وکړه چې په ترڅ کې ډاکټر اشرف غنی احمدزی د افغانستان نوی ولسمشر اعلان شو. د پاکستان د سیمه ییزو چارو یو شمېر څارونکي هم په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت ولستای او د دې هیواد او سیمې د ثبات لپاره مهم ګام بولی. د پېښور پونتن سیمې ز مطالعاتو د مرکز مشر پروفیسور ډاکټر سرفراز خان د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دا ګام به د افغانستان او سیمې د سیاسي ټکو لپاره خې پایلې ولري.
ډېر مهم اثر به وي چې کله افغانستان مستحکم وي، سټیبل وي، نو دا به خپل علاقې د ګاونډیانو خلاف استعمالولو ته نه پرېږدي. نتیجہ به دا وی چې د دبا تعلقات د گاونډیانو سره بهتر شي. همداسې دا گاونډ چې کوم کسان په دبی په کورو معاملاتو کې ګوتی وی نو هغه به هم کمی شي.
سرفراز خان زیاتوي چې افغان ولسمشر او د ملي یووالي د حکومت نور چارواکي د په افغانستان کې د دیموکراسۍ د ودې، امنیت او د افغان ولسته سوکالۍ لپاره شریکې هڅې وکړي سو په افغانستان کې په دې وروستیو کې راغلي لاسته راوړنې له ګواښ سره مخ نشي. دا یادونه ورته چې پر پاکستان سربیره امریکا، ملګري ملتونو، ناټو، ایران، برتانیې او یو شمېر نورو بهرنیو هیوادونو هم په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت جوړولو د موافقې لاسلیک کولو هرکلی کړی او ژمنه یې کړې چې د خپلواک ملي حاکمیت لرونکي او باثبات افغانستان د جوړولو لپاره به د افغانانو د هلو ځلو ملاتړ ته دوام ورکړي.
د اکسوم په نامه د مدني ټولنې شبکې له راتلونکي حکومت نه وغوښتل چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره جدي هڅې وکړي. د غوښتنه په کابل کې د سولې نړیوال ورځې د لمانځنې په غونډه کې وسوه. تفصیل د خان محمد سیند پر رپورټ کې.
د سولې لپاره د مدني ټولنو شبکه اکسوم سوله د افغانستان د خلکو عمده اړتیا بولي. د دې شبکې یو غړي قاضي لودین د یکشنبې په ورځ په کابل کې د سولې د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې هیله وکړه چې راتلونکي افغان حکومت دی په هیواد کې د سولې ټینګښت ته جدي هڅې وکړي.
خواست ما بحث یک عالم دین و بحث یک فعال جامعه مدنی هستن که
دوی و دینی عالم او مدنی ټولنه دی و فعال په توګه زمون غوښتنه داده چې راتلونکي حکومت په لومړی ګام کې د سولې او ملي یووالي لپاره شخصي ګټې لپاره وګرځوي څو د افغانستان ټول خلک یو موټی شي.
خاغلی لودین دا هم ویل د سولې راوستل یوازې د حکومت دنده نه ده، بلکې خلک هم مکلف دي چې په دې لار کې هڅې تیزی کړي. دا په داسې حال کې د چا افغان حکومت له څو کلونو راهیسې په هیواد کې د سولې ټینګښت ته د سولې د عالي شورا په نامه یوه اداره چې شاوخوا اویا غړي لري جوړه کړې ده. د دې شورا د جوړېدو هدف دا دی چې د سولې په مقصد د حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ مذاکراتو ته زمینې برابرې کړي. په عین وخت کې په افغانستان کې د امریکا د سولې د انسټیټیوټ رئیس شاه محمود میاخیل هم تاکید وکړ چې سوله د افغانانو عمده ضرورت ده. د حمل راتلونکي حکومت او وغوښتل چې په خپلو پروګرامونو کې د سولې ته لومړیتوب ورکړي.
امید است که ما زامره در این چند روز ببینیم
په دې هیله چې په څو ورځو کې په هیواد کې نوی نظام ووینو او زموږ مشران او هغه خلک چې د هیواد برخلیک په لاس کې دی داسې نظام جوړ کړي چې ټول ډاډمن کړي، داسې نظام چې پو او غوره کسان پر دندو وګمارل شي او له کورنیو منابعو او بهرنیو مرستو سمه ګټه واخلي.
سولې ته د رسیدو په مقصد دغه مدني ټولنه په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې جوړه شوې او هر کال د سولې نړیواله ورځ نمانځي. د سولې نړیواله ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې ځینې کارپوهان انتقاد کوي چې حکومت په 14 کلونو کې ونه توانید چې په هیواد کې سولې ټینګه کړي، خو حکومت وایي د سولې راوستلو ته هڅې کړي او لا جاری دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي چې په مالیه وزارت کې د وروستي اقتصادي بحران په اړه به په نږدې راتلونکي کې د مالیه وزیر خپلې استجوابیه غونډې ته ور وغوړي. په دې وروستیو کې د مالیه وزارت له یوې لویدیځې ورځپاڼې سره په خبرو کې ویلي وه چې د انتخاباتي لانجو د غځېدو له کبله نسي کولی چې تر راتلونکې یوې میاشتې پورې د خپلو کارکوونکو معاش ورکړي. ناجیه صافی او نور تفصیل.
وروسته له هغې چې د افغانستان د مالیې وزارت خبرداری ورکړ چې تر راتلونکې یوې میاشتې پورې به د خپلو کارکوونکو د معاشونو د برابرولو توان ونه لري، مشرانو جرګې پریکړه وکړه چې د مالیې وزیر خپل استجوابیه غونډې ته وغوړي. د افغانستان د مشرانو جرګې غړیو د یکشنبې په ورځ وویل چې د افغانستان د مالیې وزارت غواړي چې په دې خبرو سره د خلکو ذهنونه مغشوش کړي. د دې جرګې غړیو په کلکه غوښتنه وکړه چې د مالیې وزیر تر راتلونکو څو ورځو پورې د دې خبرې د لا وضاحت لپاره د مشرانو جرګې غونډې ته وغوړي. د مشرانو جرګې یو غړي نثار حارث په دې اړه وویل:
د افغانستان د مالیې وزارت په کراتو دا ویلي چې د مامورینو د معاشونو د ورکولو توان نه لري. دا مسأله ډیره مهمه ده او د خلکو په ذهنونو ناوړه اغیز کړی دی. هیله من یو چې د سنا مجلس پریکړه وکړي څو د مالیې وزیر خپلې غونډې ته ور وبولي چې په دې اړه توضیحات ورکړي.
معلومه نه ده چې مشرانو جرګه به مشخصا په کومه ورځ د مالیې وزیر خپلې غونډې ته ور وغواړي. په دې وروستیو کې د افغانستان د مالیې وزارت چارواکو یوې لویدیځ ورځپاڼې ته ویلي چې د انتخاباتي لانجو د اوږدېدو له کبله به تر راتلونکې یوې میاشتې پورې د مامورینو د معاشونو د ورکولو توان ونه لري. که څه هم د مالیې وزارت ویان له ازادي راډیو سره په مرکه کې د خبرې رد کړي چې دوی د معاشونو په ورکړه کې له ستونزو سره مخ دي، خو زیاته کړه چې د بودیجې له کسر سره مخامخ دي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار هم له ډېرو بحثونو وروسته پریکړه وکړه چې تر راتلونکو څو ورځو پورې به د مالیې وزیر خپل استجوابیه غونډې ته وغواړي.
شونه چې د مامورینو یاد روان معاش پر رابطه د مامورینو په حق دوی د مطبوعاتو لار نه اعلانې جواب ورکړي چې ولې داسې علاوه ترسره کېږي. خو ثبت شد مجلس عمومي بیاید ګزارش.
خو له بلې خوا یو شمېر د اقتصادي چارو څېړونکي بیا افغان حکومت تورنوي چې د عوایدو منابعو ته یې لازمه پاملرنه نه ده کړې. دوی وایي چې راتلونکي حکومت نه هیله کېږي چې اقتصادي پراختیا ته زیاته پاملرنه وکړي او د عوایدو او مصارفو ترمنځ باید یو انډول رامنځته شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغو څپو د ماښام تر او بجو وروسته اوریدلی سئ چې بیلابیلې تفریحي، اقتصادي او سیاسي خبرونه وړاندې کوي. اوس د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ چې د سهار تر اوو نیمو بجو دوام کوي. د اتو بجو په خبرونه کې د ورکو اعزانو د لټې پروګرام مه هېروئ.
د ژوند رنګونه
حجی محمد حسن
د کوم جی
زم دې کابل د کوټي سنگي
ښا ته چی کار کوي
ز دا د بازار د سر کار کوم یو شی واخله بل شی ونه خرڅ کړم
کوم شی
مو سویت کارم نو کوم اوسو به کار ښا
مخکې چی خرڅول
دې زنه په پاکستان ته بم راو د پاکستان نه بم راو دلته بم خرڅول
کوم شی
یعنی مثال بادام زیره پسته
ښا بیا ګټب کې کېدل
ښا ما خپ کې کېدل ولید
اوس خو نه مخته تکړه اوس ولین کې
مو شی نه کوم الکان شده نو ما ته څه ضرورت نشته.
په کور کې څو نفره یا؟
په کور کې یو ولس نفره.
ولس نفره بیا څو کسه کار کوي؟
څلور کسه کار.
پیسې بس کیږي د دې ولس کسو؟
چیرته کیږي اوس کارونه کوي.
اولادونه دې څه کار کوي؟
یو موټر وان دی. موټر
په کوم لاین؟
دا پاس دی اجیګا کې چلی دا د سرک سازی موټر.
موټر خپل ده؟
هو.
او نور اولادونه دې چی کوي؟
او یو دوه می دی او تونس سنتي سنت اخیسته دی هغه د ورځې کې سودا خرڅي بیګا کور.
بیا کور کې ټول سره ګرځي؟
ټول ګرځي.
دا ولس کسه په اوج درخان؟
په یو دي سره.
دا په خلای مخلای به سخت نه دا ولس کسو ته؟
نه څه سخت.
یا وخت ځکه کې څو خدي
درې څلور خدي یو
نوبات
نه په نوبات نه څو کې او شی وکی څو پخله وکی څو کته وکی څو بل شی وکی څو بل شی وکی
مقصد گزاره کیږي. به د ماشومان او خدي خو بجنګ نه کی خپل منځ کې
نه جنګ نه کی
خپل کړه د ځوندې ده.
او
هغه به د کور کور نه کی کینس کوي نوسته یغه
ناس
کاکا ته سره غواړي مثلا د ټول ملک سره قمه ژوند به تا درلودلای
پنځه وخت منځ کوم حج می کړه د خدای نه راځي نور زسو غواړم پچای خو زنه وانه.
دا و د ژوند رنگونه چې هر ورځ زید ازادي رادیو په سهارنی خبری مجله کې اوریدل سي. له دې سره اوسنی خبری مجله د غلطه پای تر رسیدې دویمه سهارنی خبری مجله چې د سهار تر اتو بجو دوام کوي. له ستار فروخت څخه ورې چې له تازه